امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمون اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې جوړ او خوشحال اوسی په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
درې نوي فیصد افغانانو په ملک کې د دایمي اوربند په پلوي رای ورکړی ده د تحریک انصاف د ګوند رئیس عمران خان نن د شنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم په حیث ملک ته د وفاداری لوړه وکړه او د ملګرو ملتونو په خوانی عمومي منشي د نړۍ د ډیرو مشهور ډیپلوماټانو له جملې یو مشهور ډیپلوماټ کوفی انان د اتیا کلو په عمر وفات شو.
د خبرونو څخه وروسته درنو اوریدونکو په راپورټونو کې دا هم لرو چې درې نوي په سولې کې افغانانو د حکومت او طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند ملاتړ کړی.
یو برخه چې موږ پر ډیر متمرکز وو هغه دا و چې خلک په کوم اندازه پر سولې باور لري.
عمران خان د پاکستان صدر اعظم وټاکل سو. دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زیبا خادمه تسته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان د خزو شبکې او د صلاح په نوم د یوې مدني ټولنې د بنسټ لخوا په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند ټینګېدو په هکله یوه سروې شوې ده. دغه سروې ښیي چې 93% افغانان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند ټینګېدو ملاتړ کوي. دا سروې په 4 ولایتونو کې شوې ده. د 3,215 کسانو سره مخامخ او تلیفوني خبرې شوې دي. دغه سروې ښیي چې اکثره افغانان د دایمي اوربند غوښتونکي دي. د دې سروې له مخې 2.8% خلک سولې ته په رسیدلو باور لري. 15% نور خلک بیا د سولې په حق له د حکومت او جمهور رئیس په ژمنو باندې اعتبار لري. د دې سروې په اساس 80% خلک د سولې په حق له د ناتو او نړیوال ټولنې په ژمنو باور لري، خو 25% نور خلک بیا اصلا ورباندې باور نه لري. د افغانستان د سولې عالی شورا د وسلوالو طالبانو او د اندونیزیا د چارواکو ترمنځ خبرو ته په ځواب کې ویلي دي چې دا خبرې د افغانستان د حکومت او د سولې د عالی شورا په همغږۍ ترسره شوې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا نتاق سید احسان طاهری د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د افغانستان چارواکو د نورو هیوادونو په خاص ډول د اسلامي دولتونو د چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د هغوی نه غوښتي دي چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل او د سولې د پروسې د چټکولو لپاره همکاري او منځګړتوب وکړي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر نتاق محمد سهیل شاهین وایي چې د دغه سفر په وخت کې طالب استازو د اندونیزیا د جمهور رئیس د مرستیال د بارنیو چارو وزیر او د افغانستان د پاره د اندونیزیا د خاص استازي سره د افغانستان د سولې په حق له خبري کړې دي. محمد سهیل شاهین ویلي دي چې په دغه سفر کې د طالبانو د هیئت مشري په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر رئیس شیر محمد عباس ستانکزي په غاړه و. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړه. په اسلام آباد او واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريالانو ایاز ګل او فرانډ رابینسن د رپورټونو خلاصه سید سلیمان شال ولی.
عمران خان چې نن د شنبه په ورځ په ځانګړو مراسمو کې د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړه، کله چې د جمعې په ورځ په پارلمان کې نوم د خپل پی ټی آی ګوند لخوا وړاندې شو، په پارلمان کې د معذور شوي صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند او د پیپلز ګوند غړو د هغه د انتخاب په خلاف نارې ووهلې. په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو په پارلماني انتخاباتو کې د پوځیانو لخوا د عمران خان په طرفداري د لاسوهنې تورن لګولي او د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون دغه الزامونه رد کړي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. په داسې حال کې چې د کرالا په ایالت کې د ډیرو سختو سیلابونو له امله د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د هند صدر اعظم نریندر مودي په الوتکه کې د دغه سیلاب ځپلې ایالت د پاسه وګرځېده، کلي او ښارونه یې تفتیش کړل او د اویا میلیون ډالرو نه د زیاتې عاجلې مرستې اعلان وکړ. په دغه ساحلي ایالت کې چې د سیاحت له نظره ډیر مشهور دی، سیندونه، بندونه، د اوبو ذخیرې، سړکونه او کورونه سیلاب وړي دي او د 260 زره نه زیات خلکو د مرستو کمپونو ته پناه وړي ده. چارواکو ویلي دي چې په 13 ورځو کې د سختو بارانونو له امله دغه سیلابونو 115 پیته کلی وړي دي، خو په موسمي بارانونو کې چې درې میاشتې مخکې شروع شوې دي، د غیر رئیس تروسه 340 نمبر شوې دي. د فلسطینیانو د روغتیا د چارو مسولینو ویلي دي چې د جمعې په ورځ چې مصري منځګړو د اوربان په سر خبرې کولې، اسرائیلو د غزې د تړانګ سره په پوله باندې د مظاهرو په دوران کې دوه فلسطینیان وژلي دي او شپېته تنه یې زخمي کړي دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې مظاهرچیانو ټایرونو ته اور واچاوه، د تیګو او همدغه راز د اور اچونکو بمونو گزارونه وکړل، په داسې حال کې چې د اسرائیلو عسکرو وخت کې به یو کې ګاز استعمال کړ او کله کله یې ډزې هم وکړې. د اسرایلو پاوز وایي چې ځینې فلسطینیان په سرحد واوختل، د اسرایلو خاورې ته ننوتل، عسکرو یې د سرحد د ماتولو د مخنیوي په خاطر د فلسطینیانو د خپرولو لپاره ډزې وکړې. فلسطینیانو د مارچ د میاشتې راهیسې په غزه کې د اسرایلو او د مصر د محاصرې د ختمولو لپاره مظاهرې شروع کړې دي. د فلسطینیانو د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د مظاهرو د شروع نه تر اوسه پورې 170 کسه فلسطینیان وژل شوي دي. کوفی انان د نړۍ د ډیرو مشهورو ډیپلوماټانو د جملې نه یو ډیپلوماټ او د ملګرو ملتونو سمبول، لومړی تور پوسته افریقایي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مقام ته ورسېده، د 80 کلونو په عمر وفات شوه دی. د ټولنې نن د شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي دي چې هغه د یوې ناروغۍ نه چې تشخیص هم نه وشوه ډیر زر مړ شو. کوفی انان اصلا ټول وخت د ملګرو ملتونو په اداري مقامونو کې کار کړی دی. دوه دورې د ملګرو ملتونو عمومي منشي وو او په یو د پاسه 2000 کال کې د امریکا سره په ګډه د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چارو ادارې په کمبودیا کې په تازه انتخاباتو اعتراض کړی دی، وایي چې دا انتخابات نه عادلانه وو او نه هم آزاد، او د حکومت نه غواړي چې هغه کسان خوشي کړي چې د انتخاباتو سره چې جالي بللي وو د مخالفت له وجې بندیان کړي دي. صدر اعظم هون سین چې په آسیایي هوادونو کې تر نورو ډیره زیاته واکمنی کړې ده، د حیرانتیا خبره دا ده چې د تیرې میاشتې په آخر کې بیا د صدارت مقام ته انتخاب شو. د سی این این د رپورت له قرار د وسلو ماهرانو ویلي دي چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ په تازه هوایی بمباریو کې یو امریکایي ساخته بم استعمال شوی دی. دغه بم په یو مارکیټ کې په یو سرویس موټر باندې لګیدلی، 150 تنه پکې وژل شوي چې 30 تنه پکې ماشومان دي. په ایټالیا کې د سیشن به پورز دی او په لده نړیدو له کابله د 230 تنو د مړینې نه وروسته نن د ملي ماتم ورځ وه. د امریکا متحده ایالات کولمبیا ته د امریکا د سمندري قوې د سیار روغتون لیګلو خبره کړې ده چې سلګونو زره خلکو سره د زنه په علاج کې مرسته وکړي. او په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو لپاره چې سبا د یکشنبه په ورځ پیل کیږي تیاری روان دي. سبا د 1.8 میلیون مسلمانان د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي دي. د دې مراسمو اجرا کول حاجیانو ته په داسې حال کې د موقع ورکوي چې خدای تعالی ته د نږدېوالي احساس وکړي چې اسلامي نړۍ د ډیرو ستونزو سره مخامخ ده. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ګروپ داعش ماتول او په میانمار کې د اقلیت قوم روهینګي مسلمانانو بد ورځ یادېدلی شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنی به پسلو کې افغانان د حکومت او طالبانو ترمنځ د دایمي اوربان ملاتړ کړي. دا رپورت له روسره باوري، خو اوس پر اوسه د رپورت چې په افغانستان کې د ټاکنو د ملاتړ نړیوالې ډلې او د ټاکنو د څار بنسټونه د ټاکنیزو کمیسیونونو د کار په وړاندې خندونه د اندیښنې وړ بللې او له معترضو کاندیدانو یې غوښتي چې د ټاکنو د کمیسیون کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي چې د کابل په ګډون په اتو ولایتونو کې د دغه کمیسیون دفترونه د معترضو نومندانو لخوا تړل سوي دي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې له ټاکنو څخه د ملاتړ نړیوالې ډلې چې پکې اروپایي ټولنه، یوناما، ناټو، امریکا، انګلستان، دنمارک، جرمني او جاپان غړیتوب لري، په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ټاکنو د کمیسیون په خلاف د هغو اعتراضونو غندنه کړې چې له امله یې د دغه کمیسیون کاري چارې له خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یوناما څخه په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې له ټاکنو څخه د ملاتړ نړیوالې ډلې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کار په وړاندې خنډونه د اندېښنې وړ بللي او له معترضو نوماندانو څخه یې غوښتي چې د ټاکنو د کمیسیون کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نړیوالې ټولنې له دغه اقدام څخه په هرکلی وایي چې لا هم د معترضو کاندیدانو لخوا د کابل په ګډون په اتو ولایتونو کې د ټاکنو د کمیسیون دفترونه تړلي دي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا ته وویل
پاتو ولایتو کې د مرکز په شمول باندې زمونږ د فاتر تر اوسه پورې تړلې دي. متاسفانه اوس داسې کوم خاص پرمختګ نه دی شوی، ولې هڅې روانې دي په مختلف سطحو باندې د دولت په نانیولو تر مدني ټولنو او تر ناظرینو پورې او تر خارجي موسسو پورې لګیا دي د کمیسیونو په شمول باندې چې دغه ستونزې ته یو لار حل پیدا کړي او داخل یو رقم قناعاتو کې تر څو انتخابات همکاران لا شي دفترو ته او هلته کارونه مخکې یوسي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د دغو خنډونو له امله د ټاکلي مهالویش له مخې د ټاکنو کمیسیون کارونه ځنډیدلی دي، خو هغه ټینګار وکړ چې د ولسي جرګې ټاکنې به په خپل ټاکلي وخت د تالې په 28مه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټونو نن په یوه ګډه اعلامیه کې له ټاکنیزو کمیسیونونو او معترضو کاندیدانو څخه غوښتي چې د راتلونکو ټاکنو پر وړاندې پرتو خنډونو ته ژر تر ژره د حل لار پیدا او روان کړکیچ پای ته ورسوي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید د ټاکنو د سار بنسټونو په استازیتوب امریکا غږ آشنا ته وویل
سره مخامخ کوي شکایت کمیسیون غوښتي دي چې د ملګر ملتونو او د نظر نهادونو په حضور کې دغه معترض کاندیدان چې هغوی په دې ټینګار کوي چې خپل هغه اعتراض او شکایت په دې باندې څه خبر نه دي، پرېکړه چې په کوم اساس چې د هغوی باید خبر شي. شکایت کمیسیون په دې کې ستونزه ولري چې هغوی خپل هغه ستونزه جبران کوي په دې کې کاندیدان ناحق دعوا کوي چې هغوی قناعت وکړ چې نور د پروسې شا پرېږدي او نور پروسو ته لپاره ځان آماده کړي.
ښاغلی رشید دغه راز وویل د ټاکنو د سار بنسټونو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتي چې په دې برخه کې بې تفاوته او چوپه خوله پاتې نه شي او د ستونزې د حل لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ټاکنو د کمیسیون د دفترونو په وړاندې د اعتراضونو دغه لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې د زمري په 22مه د ولسي جرګې غړي مولوي ترخیل او د یو شمیر نورو معترضو نوماندانو پلویانو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا د نوماندۍ له وروستي لسخه د هغوی د نمونو د لرې کولو په غبرګون په کابل کې د ټاکنو د کمیسیون دروازه وتړله. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د زمري په 6مه د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لس د ټاکنو کمیسیون ته واستوه چې د مولوی ترخیل محمدی، فوزیه کوفی، مریم کوفی، زرداد فریدی، قیس حسن، ضیاءالحق امرخیل او صداقت زاهد په ګډون د 15 کسانو نمونه ترې لرې شوي وو. معترض کاندیدان وایي چې د ولسي جرګې لپاره د نوماندۍ له وروستي لسخه د هغوی نمونه د قانون په خلاف لرې شوي او تر هغې چې ټاکنیز کمیسیونونه یې غوښتنې ونه مني خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند د ټینګېدو په اړه یو سروې شي چې درنوي په سلو کې افغانان د دایمي اوربند ملاتړ کوي. په دې باره کې زموږ خبریال لیمینیازی له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان خوځو شبکې او د صلاح په نوم د یوې مدني ټولنې د بنسټ لخوا په افغانستان کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند ټینګېدو په اړه یوه سروې شوې. دا سروې چې په 34 ولایتونو کې د روان لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په پیل کې د 3,015 تنو سره د مخامخ او ټیلیفوني خبرو له لارې شوې، دا ښیي چې اکثره افغانان د لنډمهالي اوربند پر ځای د دایمي اوربند غوښتون کې دي. دا سروې دا ښیي چې 2.5% خلک سولې ته په رسېدلو باور لري. د دغې سروې له مخې 15% نور خلک بیا د سولې په اړه د حکومت او جمهور رئیس پر ژمنو باور لري. د دغې سروې د چارو مسؤول مرتضی حقیقت د شنبې په ورځ د سروې د پایلو په اړه خبریالانو ته د معلومات ورکولو پر مهال وویل، د دې سروې څخه هدف د سولې په اړه د افغانانو ترمنځ د لیوالتیا معلومول و. خاغلی حقیقت وویل،
یکی از بخشهایی که ما بسیار زیاد سرش متمرکز بودیم،
یوه برخه چې موږ پرې ډېر متمرکز وو هغه دا وه چې خلک په کومه اندازه پر سولې باور لري. 46% خلک د سولې راتګ ته ډېر باوري دي. 46% نور د سولې راتګ ته لږ باور لري. 0% باور نه لري او 10% اصلا باور نه لري چې سوله به راشي.
له نږدې 5000 کسانو څخه چې په سروې کې ورسره خبرې شوي، نیمایي په دې باور دي چې طالبان به سوله وکړي، خو پاتې نورې بیا برعکس نظر لري. د طالبانو پخوانی چارواکی سید اکبر آغا امریکا غږ آشنا ته وویل، د دې احتمال شته چې طالبان د پر روان لوی اختر کې لنډمهالی اوربند وکړي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ تلپاتې اوربند به په افغانستان کې د جګړې د حل لاره نه وي.
په لوی اختر کې کېدلی شي که احیانا اوربند وشي، کېدلی شي چې خلک به په ارامه باندې خپل زندګانی د اختر ربط و آمد دا به پهرامه باندې تیر کړي. اما لیکن د افغانستان د مشکلاتو د حل لاره یګانه دا دی چې په افغانستان کې عامل د جنګ چې د خارجیانو راتګ دی افغانستان ته، هغه عامل د جنګ دی. هغه د عامل د جنګ جسته چې نو په افغانستان کې بیا کېدلی شي چې اوربند بیا پایده وکړي. قبل ته دي چې عامل د جنګ د افغانستان څخه دوری نه شي، زه فکر نه کوم چې اوربند به د مشکلاتو د حل لپاره یو لاره شي. زه خپله د دې طرفدار نه یم.
افغان حکومت هم د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه په سلا مشورو بوخت دی. د جمهوری ریاست دی وایي مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي،
جمهور رئیس غنی له بیلابیلو اقشارو سره مشورتي ناست لري چې جربه د اوربند په اړه د حکومت دریځ پکې معلوم شي.
خو له بل خوا د طالبانو مشر مولوي هیبت الله خونزاده په خپل اختریز پیغام کې چې نن خپور شوی دی، له امریکا سره د مخامخ خبرو هرکلی کړی. د افغانستان د جګړې په تړاو یې د دیني عالمانو غونډې او دریځونه غندلي، خو د افغان حکومت سره یې اوربند ته هیڅ ډول اشاره نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې شورا او د علماو سراسري شورا له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې په لوی اختر کې اوربند وکړي. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو په تیر کوچني اختر کې لنډمهالی اوربند اعلان کړ چې په کور دننه او بهر ترې پراخ ملاتړ او هرکلی وشو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړه. په اسلام آباد او واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالانو ایاز ګل او فرن رابینسن د رپورټونو خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
د 15 کلن عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په پارلماني انتخاباتو کې د 200 چوکیو د جملې نه 106 چوکۍ ګټلې وې. عمران خان د اداري فساد او فقر او نیستۍ پر ضد مبارزه اعلان کړې او اکثرو پاکستانیانو ورته له همدې عمله رای واچولې. د پاکستان په تاریخ کې زیاتره حکومتونه د نظامي کوتداګانو په نتیجه کې برطرفه شوي دي او صرف 2 ځلې په سوله ییزه توګه قدرت له یوه حکومت نه بل حکومت ته انتقال شوی دی. عمران خان چې نن د شنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو کې د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړه، کله چې د جمعې په ورځ په پارلمان کې نوم د خپل پی ټی آی ګوند لخوا وړاندې شو. په پارلمان کې د معذور شوي صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند او د پیپلز ګوند غړو د هغه د انتخاب په خلاف نارې وهلې او د رایې اچولو په پروسه کې له ګډون کولو نه ډډه وکړه. نواز شریف چې 3 دورې د پاکستان صدر اعظم د سترې محکمې په حکم تیر کال له قدرت نه ګوښه شو او دا وخت د مالی غبن او اختلاس په جرم د راولپنډۍ په یو مابس کې د 10 کلونو قید سزا تیروي. د ګوند مشري د کشر رور او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف په غاړه ده. مسلم لیگ په پارلماني انتخاباتو کې و نوې چوکۍ ګټلې وې. په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو په پارلماني انتخاباتو کې د پوځیانو لخوا د عمران خان په طرفداري د لاسوهنې تورونه لګولي، خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون دغه الزامونه رد کړي دي. وایي چې انتخابات په شفافه توګه سرته ورسېدل، مګر د انتخاباتو کمیسیون په دې اعتراف کړی چې د انتخاباتو په ورځ د رای اچولو الکترونیکی پروسه ناقصه وه. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د کرکټ ټیم په 1971 هجري شمسي کال کې د کرکټ د لوبې د قهرمانۍ نړیوال جام ګټلو، خو څارونکي وایي چې د صدر اعظم په صفت به نوموړی هم په کورنۍ کچه او هم په ډیپلوماتیکي کچه له غټو جنجالونو او ستونزو سره مخ وي. د پاکستان اقتصاد خراب شوی او په افغانستان کې د روان خونړي جنگ په سر د متحده ایالاتو سره اړیکې دومره خرابې شوې دي چې په تیرو اوو لسیزو کې مثال نه دی لیدل شوی. تارونکي وایي وبه ګوري چې عمران خان په دغه دوه مهمو برخو کې څه کولی شي او کنه. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
په کندهار کې زراعتي محصولات زیات سوي دي. په دې باره کې به رپورټ وروسته واوري، خو اوس به راسو یو نړیوال رپورټ ته چې د امریکا او ترکیې د تاوتریخوالي په علت چې د امریکایي پادری د دوامداره بندي کېدو په سر پیدا سوی و، د ترکیې د اثارو ارزښت په روانه میاشت کې راولوید. واشنگتن د نوو اقتصادي بندیزونو ګواښ د جمعې په ورځ د ترکیې د اثارو ارزښت لا نور هم پسې راکښته کړ. خبریال دورن جونز په دې باره کې له استنبول څخه دا رپورټ راسته ولیدی.
د استنبول د کادیکو په ولسوالۍ کې په تجارانو باندې د اثارو د ارزښت راغورځېدو ډېر تاثیر کړی دی. په لومړي سر کې دغه غذا په هغو دوکانونو باندې ده چې د خارجي تولیداتو په وارداتو باندې متکی دي. تایلان اکورا چې په درست استنبول کې د سپورت د سامانونو د یو سلسله دوکانونو څښتن دی، وایي د نورو بدو پیښو توقع لري. دی زیاتوي
90% of the goods we sell are imported goods. They are all brands and imported to Turkey from the Far East. There are firms who import them. We buy all our goods from the Turkey distributor of the brand. They will surely put up the prices.
نوی فیصد سامانونه چې موږ خرڅوو هغه وارد شوي شیان دي. دوی ټول لری ختیځ نه ترکیې ته واردېږي. شرکتونه دغه سامانونه واردوي. موږ ټول سامانونه د ترکیې د هغو شرکتونو نه اخلو چې دغه سامانونه په دوکانونو باندې خرڅوي او ویشي. دوی به په یقیني توګه د دغو سامانونو قیمتونه لوړ بوزي. ترکیه د هزارو د ستونزې سره ناشنا نه ده. دغه ستونزه د انفلاسیون او بیکاری په نتیجه کې هم پیدا کیږي. د چای د دوکان څښتن اصلان یوج وای د راتلونکي په باره کې ویره په لارو کوڅو کې څرګنده ده. اصلان یوج خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
No one is feeling secure. There is no one looking at the future with hope. I am a shop owner here, and I see people passing by. Everyone looks grim or thoughtful, as if they lost all their hopes about their lives. There is such a psychological situation here.
هیڅوک محفوظ احساس نه کوي. هیڅوک د راتلونکي په باره کې هیله نه لري. زه دلته د یو دوکان څښتنې ما او زه وینم خلک له دوکان نه تیریږي. هر څوک خفه معلومیږي او داسې ښکاري چې دوی د خپل ژوند په باره کې خپلې هیلې له لاسه ورکړي دي. دلته رواني حالات دی، مګر هغه څوک کړاو ګالي چې ناروغ وي. ترکیه د درملو په وارداتو متکی ده. فارمسی د هغو نسخو سره مخامخ دي چې درمل واردېږي. فارماسیسا ګولیس کپتان انوای:
The rise in the dollar and general foreign exchange rate will drastically affect our pharmacy sector, which is so dependent on imports. Turkish pharmaceutical producers will not even be able to purchase the active ingredients for the current selling price of the medicine.
د ډالرو د ارزښت لوړېدل او د اسهارو تبادله زموږ د فارمسي په سکتور باندې به بېساري تاثیر وکړي چې په وارداتو باندې متکی دي. د ترکیې د درملو تولید کوونکي به ونشي کړی چې په اوسنۍ بیا باندې د درملو اجزاوې واخلي. بل تاثیر یې دا دی، د روغتیا د ملي بیمې مخه نیول شوې ده چې وارد شوي درمل وانخلي. د ترکی د لیری او اقتصادي دوامدار بې ثباتۍ نه داسې ښکاري چې د راتلونکي په باره کې پریشانی شته. څه بڼه به انغوره کوي؟
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په کندهار کې سوداګر وایي د بهرني مارکیټ له غوښتنو سره سم په معیاري ډول د زراعتي محصولاتو صادرات زیات شوي. په کندهار کې یو شمیر ځمکوال وایي زراعتي محصولات ته ګټور مارکیټ د نشه یي توکو د کښت په مخنیوي کې ځانګړې اغیزه لري. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
تر بارنیو مارکیټو پورې په معیاري ډول د انګورو صادرات د نشه یي توکو د کښت مخنیوي لپاره د ځمکوالو او باغلرونکو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نوې هڅه ده. د کندهار ښار په ختیځه برخه کې دلته د انګورو د ساتلو د سور ساتنځای هر ورځ له 250 څخه تر 300 ټنه پورې انګور د پاکستان او هند مارکیټو ته صادرېږي. باغلرون کې اوس د تیر خلاف بهر ته د انانوي پیک او بسبندۍ پر ځای په نوې بڼه دا چاره ترسره کوي. ځکوال اج محمد خپل د انګورو د باغ حاصل په دې بڼه صادرېدو ته چمتو کړی دی. د وی چې د لرګیو د کریټو پر ځای په پلاستیکی جالونو کې د انګورو بستبندي ل یوې خوا لږ لګښت غواړي او لبلې خوا تر مارکیټ پوري د رسیدو ډیر دوام کوي.
تر مخکې په باغداران دغه کول دا په کریټو کې انتقال ولا یو کریټ په تقریبا په 100 افغاني او تمامیدې 300 افغان پوري اوس موږ دا ټوکري دا ول دي چې په ټوکري کې هم اواز شي چې د انګور او هم تقریبا قیمت هم فري او کیفیت هم فري
د انګورو د ساتلو د سور ساتنځای پنګوال سید احمد غوایي چې ساشکل د انګورو په هر 15 کیلو جال کې تر زر افغاني پوري زیاته ګټه ترلاسه کیږي. د زیاتې چې د زراعتي محصولاتو معیاري صادرېدو د پنګوال او باغلرونکو تر مابین کاروبار هم پیوړی کړی دی.
تغه خپل ادب ته یا د لاهور یا د اسلام آباد یا د هندستان مارکیټ ته ورسیږي. الته د مال وسدي ډیر په بیغمی او فرامي سره خرڅوای سي. تقریبا چې په خو به دی یو ټوکري یا یو کریټ انګور خرڅول دي ته به 1500 پاکستانی کالدار جوړول وس. تقریبا یو ټوکري انګور در 2000 در 1500 پاکستانی کالدار پر دی ته جوړی چې هغه دی په فروش کې ډیر غټ تفاوت رالی فرق رالی.
دا د کندهار د زراعتي محصولاتو د معیاري کېدو په برخه کې د تجارت یو نوې هڅه ده. روزمره له دې سٹور څخه له 250 څخه تر 300 ټنه پورې د هندستان او پاکستان تر مارکیټونو پورې انګور انتقالیږي چې ګټه په مستقیمه توګه تر باغلرونکو او ځمکوالو پورې رسیږي. د کندهار د سوداګری خونو مسولین وایي چې د باغلرونکو او ځمکوالو اقتصادي پیاوړتیا له نشي توکو څخه د مخنیوي تر ټولو غوره لار ده. د کندهار د سوداګری خونو رئیس اجی نصر الله ظهیر وایي چې که د مارکیټ لغښتنی سره سم زراعتي محصولات د گاونډیو او سیمه تر مارکیټو پوري ورسول سي مالی ګټه تر باغلرونکو پوري رسیږي.
ګټه په ابتدا کې یا په اخر کې زمیندار ته رسیږي. که تاجر پس صحیح توګه باندې د مال په فروش ورسي په مارکیټ کې نو د زمیندار پیسې هم په صحیح توګه ورکول کیږي. راځي هغه هم نه تکلیف کیږي ځکه چې دغه تاجر ګټه کړې ده. که تاجر تاوان وکړي نو زمیندار طبعا په تاوان کې راځي. اولینه ګټه زمیندار ته کړې ده. دا کانټینر
تر اوسه له کندهار څخه 2000 ټنه تازه انګور بهر ته صادر شوي دي. د سوداګری خونو مسولین وایي چې ټاکل شوی د سشکار لدی ولایت څخه ټول 40000 ټنه انګور بهر ته په خاص ډول د پاکستان او هند مارکیټونو ته صادر شي.
د سو مهمو خبرونو سرخط واوري. د افغان خزو شبکې او د صلاح په نوم د یوې مدني ټولنې د بنسټ لخوا په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او د وسوالو طالبانو ترمنځ د اوربند ټینګېدو په هکله سروې شوې ده. دغه سروې ښیي چې 93% افغانان د حکومت او د وسوالو طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند ټینګېدو ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا د وسوالو طالبانو او د انډونیزیا د چارواکو ترمنځ د خبرو په مقابل کې ویلي دي چې دا خبرې د افغانستان د حکومت او د سولې د عالی شورا په همغږۍ ترسره شوې دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د نوي صدر اعظم په حیث ملک ته د وفاداری لوړه کړې ده. په داسې حال کې چې د کیرالا په ایالت کې د ډیرو سختو سیلاونو له وجې د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د هند صدر اعظم نریندر مودي په الوتکه کې د دغه سیلاب ځپلي ایالت د پاسه وګرځېده، کلي او ښارونه یې تفتیش کړل او د اویا میلیون ډالرو نه د زیاتې عاجلې مرستې اعلان وکړ. د فلسطینیانو د روغتیا د چارو مسؤلینو ویلي دي چې د جمعې په ورځ چې مصري منځګړو د اوربان په سر خبرې کولې، اسرائیلو د غزې د تړانګ سره په پوله باندې د مظاهرو په دوران کې دوه فلسطینیان وژلي او شپېته تنه نورې زخمي کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.